السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا راډیو پروګرامونه ختم شول. د عزیز صفی الله ستانګزای مو ده قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي راډیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن چهارشنبه 1399 کال د قوس لیندې ومه د 2013 کال د نومبر 28 ده. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې نن د افغانستان په اړه د جنیوا د کنفرانس اصلي ناسته ترسره کیږي. تمه کیږي چې نړیواله ټولنه به په جنیوا کې د افغانستان لپاره د میلیاردونو ډالرو مرستو ژمنه وکړي. د هم اورئ چې په روسیې کې یوې محکمې حکم کړی چې 12 اوکراینی بیړۍ چلوونکي دي چې د روسیې لخوا نیول شوي 2 میاشتې په زندان کې تیرې کړي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. خبرونه کې ورته ټاکل شوی د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس اصلي غونډه نن جوړه شي. ملګری ملتونه وایي په تیرو څوارلسو میاشتو کې یوازې د افغانستان په دوو وچکالي ځپلو ولایتونو هرات او بادغیس کې 116 ماشومان چې له یوې میاشتې تر 1400 کلنۍ پورې عمرونه لري پلورل شوي دي. د هم اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د خوست او تخار لپاره د انتخاباتو پایلې اعلان کړې. د ایران په کولستان ولایت کې یوې سنی دینی عالم په ډزو وژل شوی دی. پوره خبرونه. تمه ده د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس اصلي غونډه نن جوړه شي. تمه ده نړیواله ټولنه په دې کانفرنس کې د افغانستان سره د 2 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله به نن په خپلو ویناوو کې نړیوالې ټولنې ته په افغانستان کې د لاسته راوړنو او هغه ستونزو په اړه چې ورسره مخ دي معلومات ورکړي. ښاغلی عبدالله پرون ماښام په جنیوا کې د وچکالۍ پر مهال د غذایي مسؤلیت په نوم په یوه غونډه کې وویل په افغانستان کې زیانمن شوي کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
At this stage, when Afghanistan is facing a multitude of challenges,
په دې پړاو کې افغانستان له څو ننګونو سره مخ دی. دا به ډېره مهمه وي چې د روانې وچکالۍ پر مهال شته منابع پیاوړي شي. همدارنګه باید دوامداره پروګرامونه واوسي، څو پلانونه عملي شي. د افغانستان د اجرائیه رئیس په وینا وچکالۍ د افغانستان 22 ولایتونه سخت زیانمن کړي. د سې شنبې په مازدیګر ولسمشر اشرف غنی په جنیوا کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال، د ایران او هند د بهرنیو چارو له وزیرانو، د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له رئیس سره بېلابېلې لیدنې کړي چې پکې د افغانستان سولې په بهیره، انتخاباتو او نورو موضوعاتو خبرې شوې. ملګری ملتونه وایي په تیرو څلورو میاشتو کې یوازې د افغانستان په دوو وچکالي ځپلو ولایتونو هرات او بادغیس کې 116 ماشومان چې له یوې میاشتې تر 1400 کلنۍ پورې عمرونه لرل پلورل شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف ویاندې الیسن پارکر پرون سه شنبه جنیوا کې خبرګرانو ته وویل په افغانستان کې ماشومان له خطرناک وضعیت سره مخ دي. میرمن پارکر وایي د جولای څخه تر اکتوبر پورې سروې کې ښودل شوی چې ماشومان د دې لپاره چې پلرونه او کورنۍ له پورونو ځان خلاص کړي دي چا په نوم شوي واده شوي او پلورل شوي. د یونیسف دی ویاندې خبرونه ته وویل له بده مرغه ماشومان اوس په مالی تضمین بدلیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سیشن په ماښام په تخار او خوست کې د ترسره شوی پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړل. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په خبر پاڼه کې ویلي د تخار په ولایت کې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د کسانو تر نورو ډېرې رایې ترلاسه کړې. عبدالله بیگ 1,013 رایې، رئیس عبدالباقی ملک زاده 1,434 رایې، محمد عالم سائی 1,019 رایې، انجینیر امیر محمد خاکسار 1,915 رایې، سید اشرف الدین عینی 1,801 رایې، غلام سرور سعادت 1,815 رایې، حمید الدین یولداش 1,319 رایې، حبیب دانش 1,319 رایې، نظیفه یوسفی 1,318 رایې. د راکنو د خپلواک کمیسیون بیا په خوست کې د ولسي جرګې د انتخاباتو څلور مخکښ کاندیدان داسې یاد کړل. کمال ناصر اصولي 1,565 رایې ګټلي، انجینیر هلمند 1,221، غفار خان 1,132، ډاکټر موسی خاورین 3,308 رایې، ساحره شریف هم 2,544 رایې خپلې کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د شاوخوا 14 ولایتونو د ولسي جرګې لومړني نتایج اعلان کړي. د ایران په ګلستان ولایت کې یو سنی دینی عالم په ډز وژل شوی دی. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د رضا آباد سیمې د جامع جماعت امام عبدالغفور جمالزی د سیشنبې په سهار په ډز وژل شوی دی. ایران خبری اژانس وایي جمالزی په اصل کې بلوچ او څلور مرمیو وژل شوی او سایه ورکړي. ایرانی چارواکو ویلي تر اوسه د دې وژنې انګیزه نه ده څرګنده. د ایران د 1.5 میلیون نفوذو په سلو کې 10 وګړي سنیان دي. او د امریکا د بارنوی چارو وزارت وی هنګری امریکا ته د وسلو د دوو کاروباریانو سپارل رد کړی او هغه روسیې ته سپارلی. امریکا د بارنوی چارو د وزارت وی اند هیدر نورت د سیشمې پر اس په یو خبر پانه کې ویل د هنګری د حکومت دی پریکړه خپه کړی. د نورت په وینا تر اوسه څرګنده نه ده چې مشر ولادیمیر لیوبیشین او کشر ولادیمیر لیوبیشین په روسیې کې محاکمه شي او کنه. په بوداپست کې د هنګری د حکومت یو ویاند ویلی د وسلو د دې دوو کاروباریانو د استولو پریکړه هیواد د محکمې د حکم په اساس او د نړیوالو تړونونو په مطابقت کې شوی. د هنګری د صدر اعظم ویکتور اوربان منتقدان تل انتقاد کوي چې نوموړی خپل ځان روسیې ته نږدې کړی او لویدیځ څخه د لرې کېدو په حال کې ده. خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې تمکیږي نړیواله ټولنه به نن په جنیوا کې د افغانستان لپاره د میلیاردونو ډالرو مرستو ژمنه وکړي. ولسمشر اشرف غنی او جرایر رئیس عبدالله به دواړه نن ویناوي کوي او خپلې لاسته راوړنې به نړیوالې ټولنې ته هم بیان کړي. خو د ملګرو ملتونو د سکرتر جنرال مرستیال د افغانستان سره د مرستو د اهمیت په اړه ټینګار وکړ.
We need to spend that money well but also quickly, and the scale up that Valerie talked about.
The way چې موږ باید په افغانستان کې پیسې په سمتوګه مصرف کړو څو د کالتر په شاوخوا 2.5 میلیون ارمنو ته ورسیږي. همدارزه ورشید افغانستان مشرانو جرګې پرون د ملي امنیت لوري د علی پور په نوم د یو محلي قومندان د خوشی کولو په اړه باندې د ملي امنیت عمومي رئیس ورغوښتي چې توضیحات ورکړي.
قانون باید تطبیق شه. این آدم به تحقیق و به محاکمه کشانده میشه. در این قسمت هیچ شک و تردید باید وجود نداشته باشه.
د ملي امنیت رئیس وویل علی پور بیرته په ضمانت خوشی شوی دی. د ازادي راډیو په دغه سهارنی پروګرام کې به نور مسایل هم واورئ. له هغې ډلې د روسیې یوې محکمې حکم کړی چې 12 اوکراینی بیړۍ چلوونکي دي چې د روسیې لخوا نیول شوي او لانجه پرې رامنځته شوي 2 میاشتې په زندان کې تیرې کړي. اوس هم رازو لومړی مطلب ته په تمه کېږي چې نړیواله ټولنه به نن په جنیوا کې د افغانستان لپاره د میلیاردونو ډالرو مرستو ژمنه وکړي. ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی به په څلورو راتلونکو ساعتونو کې د افغانستان د عمومي وضعیت په ځانګړې توګه د امنیت او اقتصاد په اړه دې غونډې ته وینا وکړي. د جنیوا د ورځني کانفرنس د سیشمې پر ورځ پیل شوی او د نن ورځې تر ماښام پورې به د فرعي غونډو په جوړېدو دوام وکړي. د افغانستان اجرایه رئیس نن په یوه غونډه کې وویل سږ کال وچکالۍ په افغانستان کې 22 ولایتونه سخت اغېزمن کړي. په دې اړه تفصیل د اجملان په ریپورت کې.
د افغانستان په اړه د جنیوا د کانفرنس اصلي غونډه نن ترسره کیږي. د افغانستان سره د نړیوال ټولنې د ژبونو او د افغان حکومت د اقداماتو درسونه لپاره دا یو مهم نړیوال کانفرنس دی. تمه کیږي چې افغان مشران به په نننی کانفرنس کې د اصلاحاتو په برخه کې تازه ژمنې وکړي. همدارنګه نړیوال ټولنه به هم له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرستو اعلان وکړي. ټاکل شوی چې د جنیوا په وخت سهار 9:30 بجو وروسته به افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل حکومت د بریا او ستونزو په اړه وینا وکړي. د نن ورځې په پای کې به افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د مالی وزیر همایون قیومی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدامی چې ماموتو د جنیوا د کانفرنس د پای په غونډه کې ویناوي وکړي. دواړه خاغلی عبدالله او خاغلی قیومی د سه شنبه په ماخام د وچکالی پر مهال غذایی مسؤلیت په نوم د جنوا د کانفرنس په یوې فرعي غونډه کې هم برخه واخیسته. خاغلی عبدالله په دې غونډه کې وویل وچکالی د روان کال په اوږدو کې افغانانو ته درانه زیانونه اړولي. دا افغانستان اجرایی رئیس په وینا د افغانستان له څلور دېرش ولایتونو څخه دوه ویشت ولایتونه وچکالی سخت ځپلی دي. خاغلی عبدالله وایي د حکومت د خوراکي موادو د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې د غذایي مسؤلیت ارزونې ښیي چې وچکالی په افغانستان کې تر درې نیم میلیونو زیات وګړي له بد وضعیت سره مخ کړي. همدارنګه دې وچکالی په ټول هیواد کې تر شپږ میلیونو زیاتو وګړو لپاره د غذایي مسؤلیت نشتوالی رامنځته کړی. دا وچکالی پر مهال د خوراکي موادو د ډاډمنولو په دې کانفرنس کې د افغانستان د مالی وزیر همایون قیومی، د جایکا موسسې مشر جون شی یاماډا، د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارک لاکوک، د امریکا د نړیوالې پراختیا د ادارې مرستیال کارین فریمن او د خوراکي موادو د نړیوال سازمان مرستیال برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارک لاکوک وویل چې باید ډاډ ترلاسه شي څو د 2013 د کال تر پای تر رسیدو پورې په افغانستان کې ملیونونو اړو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسیږي. خاغلی لاکو کوایي موږ باید نه یوازې پیسې په سمه توګه بلکې په بیړه ولګوو څو 2.5 میلیونه اړو کسانو ته مرستې ورسولی شي. دا ډیره مهمه ده، نه یوازې د غذایي موادو په برخه کې بلکې د خیمو او سرپناه په برخو کې باید مرستې وشي. ډیره پاملرنه باید زیان منونکو کسانو لکه ماشومانو، ښځو، نجونو او مالونو ته وشي. دا ملګرو ملتونو سازمان چې د افغانستان له حکومت سره یو ځای د جنوا کانفرنس کوربتوب کوي په یوې اعلامیې کې ویلي دا دوه ورځنی کانفرنس د هغو 15.2 میلیارد ډالرو مرستو د عملي کېدو لپاره چې په 2016 کال کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره ژمنه کړې وه ډیر مهم دی. اروپایي ټولنې د سې شنبه په ورځ له افغانستان سره د 515 میلیونو ډالرو مرستې اعلان وکړ. اروپایي کمیسیون وایي دا نوې مرسته به د روغتیا، عدالت او کډوالۍ په څیر په عامه سکتور ولګول شي. د جنوا په دې غونډه کې چې تر شپېتو د زیاتو هیوادونو لوړپوړو ډیپلوماټان او د لسګونو نړیوالو ادارو استازي پکې برخه لري، افغان مشران هڅه کوي چې د امنیت، اصلاحاتو، اداري فساد سره د مبارزې، د زیربنایي تاسیساتو د جوړولو او د ښځو د پیاوړي کولو په برخو کې خپل لاسته راوړنې او راتلونکي پلانونه نړیوالو ته بیان کړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم راځو یو بل مطلب ته. د افغانستان مشرانو جرګې د سې شنبې په ورځ د علي پور مشهور په قمندان شمشیر د خوشي کېدلو په تړاو امنیتي مسؤلین خپلې عمومي غونډې ته بللي وو. د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي غونډې ته وویل علي پور په ضمانت خوشي شوی خو مکلف دی چې پر ځان د لګېدلو تورونو په اړه وضاحت ورکړي. نوموړي دا څرګندونې د علي پور د نیول کېدو او بیرته خوشي کېدلو په تړاو د سناتورانو او مشرانو جرګې د رئیس تر انتقادونو وروسته وکړې. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی وایي چې پر علي پور د لګېدلو تورونو له امله نوموړی په عزت سره ونیول شو او بیرته په ضمانت خوشې شو. معصوم ستانکزی دغه څرګندونې د سې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې له هغې وروسته وکړه چې د مشرانو جرګې یو شمېر غړو او رئیس د علي پور د بیرته نیول کېدو غوښتنه وکړه. خاغلی ستانکزی وویل چې علي پور مکلف دی د قانوني لارو نه پر ځان د لګېدلو تورونو وضاحت ورکړي.
تمام اصول قانونی در قسمت گرفتاری از اون مراد شده.
امنیت ملی د پنیول کې ټول قانونی اصول مراد شوی. ملي امنیت د خپل اطلاعات او کشفي معلومات له مخې خپل کار تر سره کړ. په دې رضایت ونیو رائے وړ او د تحقیق پلان او شکایتل داسې دي چې په بل احزار ضمانت کې داسې شته چې یو کس چې تحقیق ته وړل کیږي په ضمانت خوشی کیږي او قانوني ستونزه پکې نشته. قانون باید پلی شي. دا کس باید تحقیق او محکمې ته راوړل. په دې برخه کې باید هیڅ شک او شوبه موجوده نه وي.
د دې قسمت هیڅ شک او تردید باید وجود نداشته باشه.
علي پور چې په قماندان شمشیر مشهور دی د یک شنبه په ورځ د کابل ښار په دشت برچی سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو چې په لویانو یې له نیول کېدو سره سم په مظاهرو لاس پورې او د نوموړي خوشي کېدل یې وغوښتل.
د افغانستان مشرانو جرګې د سې شنبې په ورځ امنیتي مسؤلین د دغه قضیه په تړاو خپلې عمومي غونډې ته وربللي وو. د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل، په دغو مظاهرو کې 8 پولیس ټپیان او د پولیسو او ملي اردو د ځواکونو 12 غرفې ړنګې او یا سوځول شوي دي. خاغلی برمک دا هم وویل چې دغه مظاهره د مظاهرو له قانون سره سمه تنظیم شوې نه وه، خو مظاهره کوونکو دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې د مظاهرې په جریان کې پولیسو پر دوی ډزې کړې چې په نتیجه کې 4 کسان وژل شوي او له 500 زیات ټپیان شوي دي. له دغو مظاهره کوونکو نه امیر یاګانه عظیمي تیره ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې مظاهره کوونکو وسلې نه لرلې او د تاوتریخوالي اصلي لامل پولیس وو. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال تیره ورځ په یوې خبري ناسته کې ویلي، پولیسو د مظاهرې په جریان کې ډزې نه دي کړې. د علیپور په تعهد پاڼه کې راغلي چې دی چمتو دی خپل ټوله وسله، تجهیزات او مهمات راجستر او دولت ته وسپاري او د دولت په چوکاټ کې د یوه سرتیري په توګه د دښمن پر وړاندې له ملي حاکمیت نه دفاع وکړي. نوموړي همداشان په تعهد پاڼه کې ویلي چې د سپینګیرو په ضمانت به تر هغې په کابل کې وي چې تحقیقات یې پای ته ورسیږي او د دې لپاره به هره ورځ امنیتي ارګانونو ته ورشي. د دا هم ویلي چې که پر وړاندې د خلکو ادعاګانې موجودې وي، حاضر دی چې عدلي او قضایي ارګانونو ته ځواب ووایي. عبدالعلي علیپور چې شاوخوا 2 د ملي امنیت په توقیف کې و، د ولسمشرۍ ماڼۍ دوهم معینیت د دوشنبې د ورځې په ماښام د نوموړي د خوشي کېدو خبر ورکړ. په اعلامیه کې راغلي چې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش له علیپور او نورو نه غوښتي چې د هېواد حساس شرایط درک او له حکومت سره همکاري وکړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د غونډې په سر کې او د امنیتي مسؤلینو تر څرګندونو مخکې د علیپور د خوشي کېدو په تړاو د سناتورانو تر انتقادونو وروسته وویل چې نوموړی د بیرته ونیول شي چې د هېواد په عدلي ارګانونو کې په قانوني توګه پر ځان د لګېدلو تورونو په اړه ځواب ورکړي.
زما بیا فیصله دا ده، جدیت باندې دا د سنا مجلس فیصله ده که تاسو تاییدوئ، موږ د هېڅ مجرم د خوشي کولو طرفدار نه یو. د امنیتي مسؤلینو نه، د عدلي او قضایي ارګانونو نه، سره لوی سره باندې غوښتنه ده چې علیپور بیرته محبستوي سي. تایید د سناتور صاحبانو.
په کابل کې د علیپور تر خوشي کېدو وروسته د مظاهرو په سیمه کې اوس وضعیت خپل اصلي حالت ته راګرځېدلی دی.
ازادي خبري مجله اوري.
مننه چې تر دې دمه مو د ازادي راډیو دغه سهارنی پروګرام ته غوږ نیولی. اوس هم د ملالۍ بشیر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اورو.
په افغانستان کې سوله امکان لري خو زغم ته اړتیا ده. دا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی. د مقالې لیکوال او د افغانستان د ملکي خدماتو او اصلاحاتو خپلواک کمیسیون رئیس نادر نادری لیکلي، کلونه په دې اړه فکر کوي چې څه ډول باید له یوې ډلې سره چې له بشري حقونو یې سرغړونې کړې پخلاینه وسي. لیکوال له 2001 کال راهیسې د طالبانو لخوا د افغانانو وژنو ته په اشاره وایي چې اوس د ډیری افغانانو غوندې دې نتیجې ته رسېدلی چې د افغانانو اوږدمهاله غم باید پای ته ورسیږي او مصالحه وسي. د مقالې په وینا په مسکو کې د سولې د خبرو اړوند د طالبانو وروستۍ څرګندونې د پخوا په پرتله بدلې وې. د ده په باور داسې نه ښکاري طالبان به ومني چې افغان ټولنه څه ډول د دې ډلې له سقوط راهیسې په بنیادي توګه بدله سوې ده. په ځانګړې توګه د ډیموکراتیکو فعالیتونو او ښځو د حقونو په برخه کې د لیکوال په وینا د دې پر ځای چې په جدي توګه سوله رامنځته سي، په چټکۍ سره له طالبانو سره یوه معامله به ښې پایلې ونه لري. مقاله په دې جمله پای ته رسیږي: سوله زغم، زړورتیا او ټینګې ارادې ته اړتیا لري، او افغانانو او امریکایانو ښکاره کړې چې تر دې زیاته وړتیا لري. نن د افغانستان په اړه په جنیف کې د کانفرنس دوهمه ورځ ده. په همدې حال کې یو شمیر نړیوالو مرستندوی ادارو په افغانستان کې وضعیت ته کتلي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا UNHCR په افغانستان کې د وچکالۍ او جګړې له کبله بې ځایه سوي ته د خیمو ورکولو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. دغې ادارې ویلي چې د تیرې شنبې په ورځ د افغانستان په لویدیځ کې زرګونو بې کوره سوي ته د خیمو ورکولو لومړی پړاو پیل کړ. د روان میلادي کال له اپریل میاشتې راهیسې د جګړې او وچکالۍ له کبله په افغانستان کې 2,50,000 افغانان بې ځایه سوي دي. اوس مهال شاوخوا 2,60,000 کورنۍ په هرات، بادغیس او غور ولایتونو کې د بې کورۍ شپې ورځې تیروي. د UNHCR د خیمو ویشلو پروګرام به 40 پروازونه وکړي او دا د هرات او بادغیس بې ځایه سوي ته د مرستو برخه دي. د کوچنیانو د خوندیتوب یا سیف د چلډرن ادارې بیا په خپل نوي راپور کې پر ښوونځیو د زیاتو سوي حملو له کبله د افغان کوچنیانو پر زده کړو اغېز ته کتلي دي. پراپور کې راغلی چې د 2013 کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې په افغانستان کې پر شونځیو دوه چنده هغو مره حملې سوي چې ملګرو ملتونو تایید کړي. راپور وایي له 2018 کال راهیسې په 2013 کال کې شونځي تر بل هر وخت په لوی شمېر کې هدف ګرځېدلي. حکومت 1900 حملې ثبت کړې او شاوخوا 1000 شونځي تخریب سوي دي. سیف د چلډرن اداره له افغان حکومت او نړیوالو ادارو غوښتنه کړې چې د نور زیان د مخنیوي لپاره دې د شونځیو د خوندیتوب په برخه کې جدي اقدامات وکړي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. دولس شپږ نیم منځنۍ څپه FM 105.5 باندې زموږ خبرونې اورئ. اوس هم راځو د اجرایه ریاست په اړه یو راپور. افغان حکومت د پاکستان له صدر اعظم عمران خان غواړي چې په خپلو تازه څرګندونو د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستې په اړه کړي عمل وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند فریدون خوزون پرون د عمران خان د تازه څرګندونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې د پاکستان پوځ هم د افغانستان په اړه په خپل سیاست کې بدلون راولي. عمران خان تازه وزیرستان ته د سفر په مهال ویلي چې د نور د پردیو لپاره نه جنګیږي او د افغانستان د سولې له پروسې ته به مرسته وکړي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
که څه هم د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستې په اړه د پاکستان د صدر اعظم تازه څرګندونې د افغان چارواکو له هرکلی سره مخ شوي، خو دوی وایي په دې برخه کې عملی اقداماتو ته اړتیا ده. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چې له دې وړاندې هم اسلام آباد ورته څرګندونې درلودي خو عملی بڼه یې خپله نه کړه. د دغه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د عمران خان څرګندونې رغونکي وبللې، خو یې ویل مهمه دا ده چې د پاکستان پوځ ځان هم په دغه خبرو عمل وکړي.
د عمران خان دغه څرګندونه موږ هیلمن یو چې پاوز هم تعقیب کړي او دوی پرښتینی معنا د پروسې سره همکاري وکړي. خو تر کومه ځایه چې تجربه خود لري، هیڅکله پاکستان ملکی حکومت نه د دې صلاحیت لري او نه د حقیقت کو دوی نو غواړي چې مرسته وکړي. هیلمن دي دا او غوښتنه مو ده چې پاکستان د افغانستان په مسایلو کې دوی له افغانستان سره رښتینی همکاري وکړي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وزیرستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې نور د پردیو لپاره جګړه نه کوي او د افغانستان د سولې له پروسې سره به مرسته وکړي. د مسیر وی پانی د راپور پر بنسټ خغلی خان همدا شان ټینګار کړی چې د افغانستان سوله د پاکستان د ثبات لپاره ډیره مهمه ده. د پاکستان صدر اعظم په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه تر بل هر وخت هلې ځلې تیزی شوي، حتی د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په راتلونکو څو میاشتو کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د توافق هیله ښودلې ده. افغان ولسمشر غنی هم ویلي چې افغانستان سولې ته نږدې شوی او حتی د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د مشورتي بورد د جوړولو کارونه به هم پایته ورسیږي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو افغان کارپو انتظار خادم د عمران خان وروستۍ څرګندونو ته په اشاره سره وایي اسلام آباد په تیرو کلونو کې له امریکا ډېرې زیاتې پیسې اخیستې او مجبور دی چې د افغانستان د سولې په اړه د متحده ایالاتو له موقف ملاتړ وکړي.
پاکستان د افغانستان کې د امریکا د ماموریت د ګټلو لپاره ډېرې زیاتې پیسې اخیستې دي. دوی مجبور دي چې د هغو پیسو په بدله کې د امریکا د ماموریت د تعامل او همکار تمام شي. کله کله افغانستان د سولې مسله راځي، د عمران خان بل چاره نه لري مګر دا چې د امریکا دغه ماموریت کامیاب شي.
افغان حکومت له دې وړاندې بار بار ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه د سیمې په ځانګړي ډول د ګاونډیو هیوادونو مرسته اړینه ده او د افغانستان سوله کولای شي چې د سیمې د ثبات لامل وګرځي. خو هغه څه چې افغان حکومت تل د انتقاد په ډول وایي، د افغان سولې په اړه د پاکستان د خبرو او عمل ترمنځ واټن دی، ځکه کابل باور لري چې تر دې دمه اسلام آباد د افغانستان د سولې په برخه کې رښتینی همکاري نه ده کړې. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روسیه کې یوې محکمې حکم کړی چې 12 اوکراینی بیړۍ چلوونکي چې د روسیې لخوا نیول شوي دوه میاشتې په زندان کې تیرې کړي. دوی د هغو څلور ویشتو بیړۍ چلوونکو څخه دي چې د یکشنبې په ورځ د کریمیا په اوبو کې نیول شوي. خو د ملګرو ملتونو عمومي منشي روسیه او اوکراین د یو بل په وړاندې زغم ته رابللي. اجملنده او نور جزئیات.
د سی شنبې په ورځ د روسیې وی محکمه د هغه 12 بیړۍ چلوونکو په اړه غونډه وکړه چې د کریمیا په سواحلو کې نیول شوي دي. د سیمه دا محل د روسیې تر کنټرول لاندې ده. څلې رښتنه چې د اوکراین د سمندري ځواکونو په درې کښتیو کې سپاره و د یک شنبې په ورځ د روسیې د ساحلي ځواکونو لخوا ونیول شول. تمه ده چې د دولس نورو اوکرایني بیړۍ چلوونکو په اړه نن د کریمیا په یوه محکمه کې پریکړه وشي. د نیونې د اوکراین او روسیې ترمنځ یو وار بیا کړکیچ زیات کړي. د اوکرایني بیړۍ چلوونکو څخه د یو مدافع وکیل حیدر اسمتوف ویلي محکمې د اوکرایني بیړۍ چلوونکي د کریمیا او بوتا په غیر قانوني داخليدو په دوه میاشتې بند محکوم کړي، خو که مجرم وبلل شي ښایي شپږ کاله په زندان کې پاتې شي. د یو نیول شوي اوکراینی بیړۍ چلوونکي پلار ویکتور سوروکا د ازادۍ راډیو اوکراینی څانګې ته ویلي نه پوهیږي چې زوی چیرې دی. دی وایي دا مهال هم دومره پوهیږم چې انټرنیټ کې معلومات خپاره شوي، یعنی زما زوی واسل سوروکا ټپي او په یو روغتون کې بستر دی، خو نه پوهیږم چې دقیقا هغه چیرې دی، په مسکاو یا کرچ کې. د کومو معلوماتو په اساس هغه په کرچ کې دی؟ ځینې بیا وایي چې نه، مسکاو کې دی. بلخوا د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس ویلي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د وسنی وضعیت په اړه ډېر اندېښمن دی. نوموړي له دواړو خواوو غوښتي چې له زغم څخه د کار واخلي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر هم له خپل روسي سیال سره خبرې کړي او په دې قضیه کې ترې د نرمښت غوښتنه کړي. خو د استونیا ولسمشر ویلي روسیا غواړي په اروپا کې جګړه پیل کړي. د کریستی کالولیټ په وینا دا اقدام په هیڅ صورت کې د منلو وړ نه دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خپل جرمني سیال هایکو ماس د هغه غوښتنې په ځواب کې بیا عکس العمل ښودلی چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د دې څلیرش بیړۍ چلوونکو د قضیې په برخه کې د منځګړیتوب په اړه کړي. د لاوروف په وینا په دا ډول قضیو کې د چا د منځګړیتوب اړتیا نه ویني. کریمیا ټاپو وسمچیر چې دا اوکراینی بیړۍ چلوونکي نیول شوي په اصل کې د اوکراین د خاورې برخه وه، خو په 2014 میلادي کال کې روسیې دا سیمه ونیوله او له دې هیواد سره یې یو ځای کړه. اوکراین وایي روسیې په زور د کریمیا ټاپو وسمنیولې، خو مسکو ټینګار کوي چې د دې سیمې خلک د یوې ټول پښتنې په پایله کې له اوکراین بیل شوي او روسیې سره یو ځای شوي دي.
د لنډو خبرونو سرټکی. د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس اصلي غونډه نن جوړیږي. تمه ده نړیواله ټولنه په دې کانفرنس کې د افغانستان سره د 2 میلیارد ډالرو مرستې ژمنې په نننۍ کانفرنس کې وکړي. ملګري ملتونه وایي په تیرو څلورو میاشتو کې یوازې د افغانستان په دوو وچکالي ځپلو ولایتونو هرات او بادغیس کې 111 ماشومان چې له یوې میاشتې تر 14 کلونو عمر لري